نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو، خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شر زفیره ریفیلا یودیس په حق ورسې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولۍ نن یک شنبه په خپل اکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استازولۍ لیکلي چې ریفیلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شر زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستل عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلو چې په بروکسل کې بعد افغانستان په اړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناک بوټی وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټراس خبري ایجنسۍ راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو ورکه برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولې ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو لسخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسۍ سره پر لمخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره تدریجی ډول اړیکه پراخه کړې ده. د روسیې د دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شو. د سوریې د بشري حقوقو تارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پوره شاوخوا بیا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه کړي دي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزي په سردي دروازه کې د سوریې د تارتوس ولایت نیو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري ایجنسۍ د امنیتي سرچینو په قور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوې حکومت ځواکونو له پولیس څخه د وختو په خطر نیولې دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه تیوي کارکونکو نیول شوې دي. د حماس اړوند روختي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاوز په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیولې دي چې په غوي کې د ریډیشن تیوي پرسونل دی. وروسته خبرم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ټیسټ لوبه نن په سلورم ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړې وي او لا هم تر زیمبابوې یوه منډې شاته دي. نن د څلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 240 منډې وکړې چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپټن حشمت الله شهیدي 109 منډې کړې او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځاځي لوبېږي چې تر دې دمه یې 640 منډې کړې دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو .com کې اوریدلای شئ. اوس کې د جګړې درې دل خو ځای وسودین کې له خپل مينو ته نه ستنه سوي.
بل هر جنگ درې درې دی زموږ باندې تیسر تیرې په صحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو لپاره د مړو شوي شمیر یو سلو وش پیتو ته رسیدلی دی. او دا به هم واوري چې بوست کلا ته ځانګړتیا لري.
بوست کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یاد لري.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان له حکومت د زغم او په سولیز توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستاني پولیسو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه پورس د دیورند کرخې پوګدو کې له سوساته جګړې وروسته کېږي چې دوړو خو په کې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغند خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغه جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې شوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه شوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ غمنې سرتیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنه شوې.
پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په لیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستانی ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلې دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یک شنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د اداوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړی ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یک شنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي دی وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه دی پاکستان له لوري وو دی طرف نه څه نشته کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر دي څنګه ولې سره په لور غلي وو او څه کسون ولې مقبل طرف ته دسي کوم دروته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدې شستنیږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوی دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دوړ خو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادا کړې ده. پر همدغه موضوع را سره د ټلیفون پر کرخه د پوځي چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی، سه وخت په خیر کراته وای چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریز څنګه دی؟
ډیره مننه سره خورکی ګوري د پاکستان طرفه یو غل تجاوز او په ملکی خلکو د ملک لیوالي په خلکو برید د ما خیانت ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدان اول او د دې ملکیتونه کومه رنگول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی او هو امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها دی حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم ده. د پاکستان د غبري په وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي د دې لپاره موږ لرو، نو بنا هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه فعالیتونه پوځي و استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم دنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وګورو. یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي، دا باید وګورو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوی، جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زاسه سپورتن ممزل ته پیدا کی چې دا لمړی ځل نه چا په خاور باندې بریدونه کې دا ځل ته په خکار خپل ومنله چې دوی درون بریدونه کړی دي. ولی باید د افغانستان په خاور باندې بریدونه وشي او بې ګناه ملکی خلک دلته پناه شي؟
نو دوی خو پلمې کې دوی خوای چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بل اخر په دې ټي ټي پی او غراجي او پاکستان کې نام نه راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وای. مګر ماشان کې دا ښای نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د بیت نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچل. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپل خلکو سکینې ټول مسائل ده د خبرو له اتره د طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پاوس کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پی سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسؤلیتو په افغانانو ولې چوي. او بله خبره دا ده چې په کوم ځای کې چې پاکستان کې برید کیږي، دا د افغانستان نه ځیو په کیلومترو کیلومترو په د پاټاکو په دوو لارو تلاشیو په د کلو په د ولسوالیو په دې په جیب ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، دوی خو حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپل سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي، هغه هم بم په موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي؟ دا خو منطق نه مني که نه. خور کې فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې همدا کارونه کړي دي. د پاکستان چې ایجاد شوی ده د درې اهدافو لپاره، اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي څخه چې په پاکستان کې کیږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام سره په ټکر کیږي. مثلا زه تاسو ته یو لنډ مثال درولم. کچې ته پاکستان اسلامي ملک وسی او حال ته څلويخ مزر مدرسې علما پکې موجود وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړې دي امریکا په پاکستان کې څه کوي وا، بل دغه امریکایانو ته دغه ناټو ته دغه کفارو ته یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړ کی طالبان مړ کی، یعنی دا لارې خو دوی ورکړې وه. هیڅ عقل عمل په دغه ټول لارې کې دغه اسلامي ورور نه دغه مدارس نه دغه علماو نه جگ نشو.
بله بله، اوس بل مسله ازازي صاحب چې دوی په قراتو ویل چې افغانستان د دوی خاور لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هواد کې نشینی، ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي، چلته مراکز شته دي هغه ځای بیا بمبار کې حل دا چلته بیا ملکی بیگونه خلک پنه کیږي، پاکستان خپل کورنۍ ستونزې خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او پړه ولې پر افغانستان ورچوي؟
اوس ګوري خورکی هلته چې دغه ماشومان خزینه او زنانه او ملکی افراد ټول هغه د تاسو راپورونه گزارشات مو ولیدل، خلک مو ولیدل، خلکو عکس العمل مو خلک کوم یو هغه وو ټي ټي پی وو، هغه ماشوم ټي ټي پی وو، هغه تروریست وو، هغه ترهګر وو. نو نور دنیا نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یو روړانی دمدنه مالینی کی چې پاکستان دروغ وای، پاکستان یو منافق هیواد ده، پاکستان هیڅ دې ځای دې پاره نه لري، دا دې بلو دې بل چا په اشاره کوي، پاکستان او سره دې دوی نړیوال تروریزم ملګری ترهګر ملګری نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسی. دلیل دا ده چې دې هر نظام دې هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي، هر نظام هر حکومت چې راغله پاکستان مداخله کړې ده، پاکستان بلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلې دي، همدغه اوس د طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی، هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویل کېږي ورته. دغه اته زه د حکومت هغه نه یم سخنګوی نه یم، خو په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي. پس دغه نړۍ دغه دنیا دغه انسانیت د بشریت ولې غلی پاتې؟
بله، اوس بیا هم دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لمړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته ک جګړې غځيږي پایلې څه کېدلې شي؟ تیر ته په کتو به هم په دغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریسته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډیر قوي اردو لرله، ولې دا جرأت نه شو کولای چې امو هوایي حریم نس کې یو ورځې بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ ایله دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومت په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو، د دښمن پر وړاندې تدابیر وو، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي، چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولې ده، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د خمون باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسی، موږ خو اتمن دغه راکېټونه، دغه تیاری اته ضروري اتمي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو زه دوی فکر وکړي چې دا موږ راکېټونه به د چا لګېږي، بیا دا جګړه کا پایل شو پچا ولګي دا جګړه کنن وی کا پنج کلا باز وی کا پلاس کلا باز وی دا فاطمی دا اتغه نو همون نشه سګه پټوله نو دوی دا فکر وکي اوس هم تنن ولي تبا زده قوت پیدا کوم زه خدم رحم نه در باندې کوم دښمنه نو دا راکټونه پچا وریږي دغه دې کې به پکار دا چې دولت سیاسون او خلک به فکر وکي بیا کتنه وکي په خپل هغه سیاستونه کې مداخلات د بند کی او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډیر زیاته مننه
تروریزم برخه دې مګر دې
مننه کوم ډیر زیاته مننه ترونو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې ښاغلی یوسف امین زازی چې موږ سره مرکه وکړه
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د جنوبي کوریا د ورژنې دروای چې د دغه باټه د هوایي ډګر لدی بل سره د مسافر وړونکو لټکه د لګیدو لپاره د مړو شمیر یو سلو وش پیتو ته ځا شوې ده په دې لټکه کې ځلې وخت ته نسپارو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستو پر محل زغاسلیس لاس کې وټلاو له دیوال سره وجنګیده نور جزئیات پر راپور کې
د جنوبي کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:00 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز شار موان کې شوې ده. د جنوبي کوریا د اطفای د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوند جوړل شوی دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوی د سشکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوی او ورسته لدی چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوي باندې په سینه وښویه ده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکوله کېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکي ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علتوی له مسافر او د هغوی له کورنۍ څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږی په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او څو اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښه ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو لخوا خبري شوی ویډیوګان شي چې د پیښه لځای غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان شار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښه د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې و. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا په خواني ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبي کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1992 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په شار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبي کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بوست کله د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یو مهمه نه خده چې د پیړۍ پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلې دي. دا کله نه یوازې د لمن د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د زنګړی سقامت او خلل عمل سلینن او تاریخ بوهان ځان ته جذبوي. په دې ورسره کې د کله تا ورغلی شمیر سلینن د کله د دروازې یا ششک د وضعیت پر اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کله د وضعیت پر خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړ ډول د خپل فیسبوک پاڼې لاري شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او بو د لټولېدو لامل د دې تاریخي دروازې د نړیدو خطر زیاتوي. هغه لسان پوښتنه کړې چې دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوی وي نو ولې دغه کار درېدل او سرتنه درېسېدل. د دې موضوع د لارخو تیار لپاره د روښانتیا لپاره صدق رښتینی له هغه حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګند کړي وو. مهرباني وکړئ وایس چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نشي نشانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې دا کلا ولیدل، لورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخا تقریبا د 40 سانتي په شاوخا کې مزکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخا ټول د دې ششک او د دې پایته یا د محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتی متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایو سدونکو دا سي ویل چې د خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قربان شو سوي. نو اندیشنه دغه د ویر داده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما وویل د لده دي کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شش شا پر شاوخوا باندې دغه به راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شش و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې غو تاریخي کلا غو خاص ارزښت هم دغه شش کړی چې دا خاص او شکلال لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرغنه د معماری او نه د شکلال نه هم د تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم د غوبه ورته ځان ورسي که مخه ونه نیول سي.
کدا کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره په انسی بي بي ستاسو په فکر ولي دغه پروسه نیمګړې پاتې شوی ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستر سو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ حل ته ولیدي او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي. دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم سفت دا کلا دا دیر مهم دا ارزشت داری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ومه پراز خبرونه درته حمله رو خو خبرونه. سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شهر زفیرا ریفایلا یدیس په حق ورسیده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولۍ نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته اشاره نه ده کړې. دغه استازولۍ لیکلي چې ریفایلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفایلا یدیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شهر زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغه د خپل ماموریت پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرسل عباس سنګي سره په وکتنه کې ویلو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناکه بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام د یو بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بېلابېلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. روسي خبرم دا چې د روسي د باندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړو لورو هڅه وی چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې ایجنس راپور له مخې د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروا ویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره يم. د نن ومو ورځ کې مو له وی متفاوت زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. د 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو دانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خزی او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بل خو د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وېستا او د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکی وپالل. خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفوچی طالبان د اسلام آباد شنګهای کانفرنس کې هم پرینو خدل.
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لباندې ډیرستر ننګونی وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدماتو قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخ ته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل.
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزار اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شو ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وسل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړول وادي ورکړي او پرمختګ نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادۍ او محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یا اورد ګڼي او لمخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو یو سل شپږ نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د خزینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینه نه د خزینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د خزینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بي ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه ښیي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولوکا هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنگ شي نو په جنگ شي.
او که څام طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د دایښ د زپلو او لمن زاده وړلو لافي وکړي. خو کابل د لمن کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایران د رسنو شویو 14000 زیارت کوونکو ډلیزي وژني او حتی د طالبانو د تر ټولو غختلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وخدل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د دایښ ګواخ سخت پړاو ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترګر وړلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخو د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکرين او په منځني ختیځ کې مصروفه وا او جریانات ډیر زیات ترخو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغله. همدارنګه په پاکستان کې کتا سوګوري امنیتي حالات ډیر کړکېچنو. کچېته افغانستان د پاکستان سره پرتل کو افغانستان په سلهاو زلي زیات د بي پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو او عملیات صورت نیولې دي نظامی تنا خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړی. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نشوي چې البته کمزي کې بسون ځوا. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو مملکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه دلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبريالانو ټولنې آر اس اف راپور ورکړی چې په دې کال کې طالبانو لک تر لګه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. د غراز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 وادونو په منځ کې 1.55 مقام ته وغورځیدل چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبريالانو د ځورولو، غواخلو، بندي کولو او شکنجه 346 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبريالانو شکنجه کړي او 15 تنه نورې غواخلې دي. د غراز تیر کال د راپورونو لمخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی، ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو، ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي.
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنې خونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي، او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه موین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 15,000 ښوونکي هم ګمارل دي، او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې ل 3,000 طالب ملایانو نه ماستری، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي، او تر دکتورا پورې د لوړ زده کړو اسناد هم پرې داسي ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوی علمی پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوی خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 3,350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون خي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې، نر نه دی و کې خزه دی نه کې، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شي ولري. ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعديږي، د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان ده، دا کوم د اسلام حکم نه ده، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. د ریواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ، او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خوران لوی وبریدونو په ترسره کولو اوس د خپلو چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېر مهمه سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي، او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو لنډه کولو راوخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سکوت، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړي چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لزګونه زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورند نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څام پاکستان 6 میلیارډ ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل لمات سره مخ اقتصاد ته کوم لار ونه مندله. هو البته د لری واټن وشتونکو توغندیو لاملای د امریکا پام بیا ځانته ورواړو او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګیدل.
نو که د جنگ پالیسی تګلار وی ټی ټی پی سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې سره مثبت اثر وی وبکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطي به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان په ځانګړي استازي کابل کې هغه خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وای. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوي کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سمنځنه ختیز په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو حل زلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو ملمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښو ښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړید او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم لپاره زیاده وروسته هیله مندي خو دلته چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل به ډیره داوی کوي چې دوی په ډیر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کدا د هنیا مرګ دی او کچیرته دی حزب الله د مشر حسن نصر الله دی او د شنور ورته، لکن تر ډیره حدا پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې د منځه لانه وړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کڅام سخت دریزي سید جلیلی د خامنه ای هلو تر رسیدګي ونه کړی شو، خو لیدل کېږي چې روشن فکر غټون کې مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذ وتلای نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکون کې پیښه بیا دا و چې د مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو ته په جولای کې ورغله اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په ملمستون کې د اسرائیل لخوا وژل شو. ایران د دغه پیخي او په دمشق کې د کنسولګری په ودانه اسرائیلی بریټ کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیل او اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندوی بریډونه وکړل چې په جواب کې اسرائیل هم یو وار تهران کې بمباری وکړه، خو د دوه وادونو دغه لوی بریډونه بی ځان اعلان شول او شونونکو هم حسید زرګری جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې لملاتړ برخمن اسد رژیم را نسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوره شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډیر زیات
ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړي او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ترامپ زیات کردار ادا کړي او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ترامپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات وو لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د ویل چې د بایدن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایدن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی کښکې دي متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایدن پالیسي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نه دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونتوانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.